سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه تموز فريده سيال د امیر احمد صفي د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلای کوم خبرونه به په خبرونو پیل کړو. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د مدني ټولنې درې نوي سلنه سازمانونو بنسټونو ویلي کوونه شي کولای چې خزینه کارکونکي مو ګماري نه دوی به د تار چې خپل فعالیتونه کم یا په بشپړ ډول ودروي. ملګری ملتونه نن په ټویټ کې ویلي چې د بشري مرستو خزینه کارکونکي د ژوند ژغورنې د مرستو پر رسول کې خورا مهم دي. دغه روستي جنسيتي خبرداري د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې ورکړی دی. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتوني ګوترش د تېرې دوشنبه په ورځ په نیویارک کې د دې سازمان په عمومي غونډه کې ویل چې په افغانستان کې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي او اوس مهال افغان نجونې او ښځې په خپل وطن کې د تبعید شوو په څیر ژوند کوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری وایي په افغانستان کې د تیر کال تر وروستۍ پورې نږدې 800,000 کسانو ته موسمي مرستې رسولي او دا اداره به له ټولو زیانګالو کورنیو سره مرستو ته دوام ورکړي. د افغانستان لپاره د UNHCR څانګې نن چهارشنبه په یو ټویټ کې ویلي چې د افغانستان سخت ژمي ته چمتووالی اړتیا لري او د ازبکستان په همکارۍ په ترمیز کې د دې ادارې لوجستیکي مرکز د بیړنیو مرستو رسولو مسله ډاډمنوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې په دې وروستیو کې په راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې بېوزلي زیاته شوې ده او د دې هیواد د 40 میلیون وګړو له نیمایي زیات کافي خوړو ته لاسرسی نه لري. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د وسپنې پټلۍ د ادارې یو پلاوی نن ازبکستان ته لاړه چې د حیرتان مزار پر پټلۍ د سوداګرو توکو د انتقال ستونزه هواره کړي. بخت راژانس چې ادارې د طالبانو په لاس کې د ویلي دي چې په دغې پلاوي کې د طالبانو د ریاست الوزرا د تدارکاتو د ملي ادارې او د مالي وزارت استازي شامل دي. د وسپنې پټلۍ د ادارې ویاند سمی دوراني د تېرې یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته تمه ښودلې وه چې په دغې سفر کې به د اکشن پلان مطابق یو موافقه نهایي شي او د حیرتان مزار شریف د وسپنې پټلۍ به څخه به د سوداګرو توکو انتقالات بیرته پیل شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي متحده ایالاتونه په نړۍ کې له ډېرو جدي چلنجونو سره مخ دي، خو په تېرو دوو کلونو کې ډیموکراسي پیاوړې شوې او دیکتاتوري ډېره کمزورې شوې ده. بایدن دغه څرګندونې تېره شپه د کانګرس له لارې ملت ته په وینا کې وکړې. هغه په دې وینا کې د بهرني سیاست په برخه کې د ستونزو او بریاو یادونه وکړه او ډېر تمرکز یې د چین پر کمونیست ګوند او د روسیې په ولسمشر ولادیمیر پوتین و چې لهنې هم خوشبینانه او هم مخالفتي بڼه درلودله. بایدن ملت ته پخوانی وینا ته په اشاره چې د تیرې فبروري میاشتې په 24مه پر اوکراین د روسیې یرغل وروزی وروسته یې کړې وه د پوتین یرغلې د امریکا لپاره یو آسمون وبله چې د ده په خبره وښوده او دا هیواد یې له ډیموکراسۍ څخه د دفاع په هکله یاد کړل. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نن به په متحده عرب اماراتو کې تمرینونه پیل کړي. دغه تمرینونه چې په بزوبي کې د شیخ زاید په لوبغالي کې ترسره کیږي، هدف یې راتلونکي اونۍ له متحده عرب اماراتو سره شل اورونو لوبه ته تیاری نیول دي. په پام کې ده چې د دواړو لوبډلو ترمنځ درې لوبې د روانې میلادي میاشتې په 13، 14 او 19 ترسره شي. د افغانستان او د متحده عرب اماراتو د کرکټ لوبډلو ترمنځ د درې شلو اورونو اتغه لوب لړۍ وروسته له هغې تنظیم شوې چې د استرالیا کرکټ بورډ له افغانستان سره د درې ورځنۍ لوب لړۍ چې ټاکل شوې وه په مارچ میاشت کې ترسره شي لغوه کړه. خبرونه مو واورېدل. وړاندې خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د متحده ایالاتو د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر مکالوی د روښانه ده چې په افغانستان کې د طالبانو د دریز د نرمولو او عدالت ته د دوی اداره بللو په برخه کې د امریکا د حکومت نوبړنۍ ستراتیژي بریالۍ نه وه. د چې ولې بریالۍ نه ده وړاندې په راپور او تحلیل کې به درته وایو. د دې سربیره نن هم ژغورونکي او پلټونکي ډلې په ترکیه او سوریه کې د وروستۍ مرګونې زلزلې د احتمالي ژوندي پاتې شو کسانو او د مړو د راستلو هڅو ته دوام ورکړی دی. په خبرونه کې به په دې اړه درته راپور هم ولرو او د هغې یو تن افغان سره به خبرې وکړو چې د دغې زلزلې نه ژوندی پاتې دی. د دې تر څنګ د اوکراین د جګړې مسایلو ته به هم تم شو او ورسره په څنګ کې د اوروسکان نه به درته په دې راپور ولرو چې هلته د تیرې شل کلنې جګړې قربانیان د نړیوالو نه تاوان غواړي.
یو می ورور شیتو یو دو دوه می ورورونه شیتو یو می مشر زوی مجاهد پکې می دی دا شهیدان سپل د کور ماشمانو شت چې ټکه باندې وکي هغه ټوله دانه ته وبشته پداه
وړاندې خبرونه کې په دې راپور کې د هاو کسانو سره خبرې شوې دي چې د کورنۍ غړي په تیر شل کلنې جګړې کې له لاسه ورکړې دي. په دې بدرد هم تم شو د افغانستان نور مسایل به هم در سره واخلو. ملتیا مو غواړم
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیام ستړي مشي. د متحده ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنی اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال وایي د روښانه ده چې په افغانستان کې د طالبانو د دریز د نرمولو او عدالت د دوی اترابللو په برخه کې د امریکا د حکومت نمرنی ستراتیژي بریالی نه و. ښاغلی مکال هیله ښودلې ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن به په خپله کلنۍ وینا کې د افغانستان او طالبانو په اړه رغنده اقدامات اعلان کړي څو وضعیت ته رسیدنه وشي. تفصیل د اکرام الله اکرام په دې راپور کې.
د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال ویلی په افغانستان کې د طالبانو تر ظالمانه واکمنۍ لاندې خزی له سختو کړاوونو سره مخ دي. مکال تیر ورځ ناوخته په یو اعلامیه کې ویل دا روښانه ده چې په افغانستان کې د طالبانو د دریز د نرمولو او اعتدال ته د دوی د رابللو په برخه کې د امریکا د حکومت لومړنۍ ستراتیژي بریالی نه وه.
خاغلی مکال په دې اعلامیه کې هیله ښودلی و چې د امریکا ولسمشر جو بایدن به د کانګرس غړو ته په خپله کلنۍ وینا کې د افغانستان او طالبانو په اړه رغنده اقدامات اعلان کړي تر څو وضعیت ته رسیدنه وشي چې داسې ونشول.
مایکل مکال ویلی و دوی تمه لري چې خاغلی بایدن به د افغان ښځو او نجونو د وضعیت خبره هم راپورته کړي.
نوموړي ویلی و هیله لري چې خاغلی بایدن به پر خپلې هغه ژمنې عمل وکړي چې له مخې طالبان د افغان نجونو په وړاندې د خپل غیر انساني چلند په اړه حساب ورکړي. د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر ویلی موږ باید نړۍ ته وښیو چې د دښمنۍ دا فضا به ونه زغمل شي. خو ښاغلی ولسمشر جو بایدن د تیرې شپې په کلنۍ وینا کې د افغانستان هیڅ یادونه ونه کړه او تر ډیره یې وینا د امریکا په کورنۍ وضعیت او په بهرنیو موضوعاتو کې په چین او اوکراین ورټوله وه. د کانګرس دغه ځانګړي غونډې ته په امریکا کې د افغانستان پخوانی سفیر رویا رحمانی هم وربلل شوی و. په همدې حال کې مشهور امریکایي سناتور لینسی ګراهم په خپل ټویټر لیکلی که څه هم بایدن افغانستان یاد نه کړ خو نړۍ افغانستان نه دی هیر کړی. نوموړي لیکلی ظاهرا جمهور رئیس بایدن د افغانستان مسله هیره کړې خو زه تاسو ته ډاډ درکوم چې نړۍ افغانستان نه دی هیر کړی. لا هم د امریکا متحدین له افغانستان نه پر ناڅاپي وتلو زوریږي او زموږ ترهګر دښمنان جرأت اخلي خو د افغانستان په اړه یو ټکی هم نه یادیږي. طالبانو پر افغانستان د بیا ځلې واکمنۍ له پیل راهیسې په افغان میرمنو بیلابیل سخت محدودیتونه لګولي. له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه یې د دوی په مخ د زده کړو او تحصیل دروازې تړلې او دغه شانې په ډیرو دولتي او نادولتي ادارو کې د دوی په کار کلک بندیز لګولی. دا په داسې حال کې ده چې تازه د جرمني د اقتصادي همکاریو او پراختیا وزیر یوخن فلاسبارس په خپل ټویټر لیکلی چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي له مرستیالې امینې محمد سره یې کتلي او په دغه کتنه کې د جرمني په پراختیایي پالیسۍ کې پر ښځو او نجونو د تمرکز ټینګار شوی. نوموړي ویلي چې لاغلی محمد سره یې په دې مسله خبرې کړې چې د طالبانو له لورې په نادولتي ادارو کې د ښځو په کار له بندیز وروسته دوی څنګه کولای شي په افغانستان کې له ښځو او نجونو ملاتړ وکړي. امینه محمد په وروستیو کې افغانستان ته تللې وه او له طالب چارواکو سره یې په نادولتي موسسو کې په ښځو د کار د بندیز د لرې کولو او دغه شان د افغان نجونو د زده کړو د دوام په اړه خبرې کړې دي.
راپور کې مو واورېدل چې د امریکا د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال ویلی و په افغانستان کې د طالبانو تر ظالمانه واکمنۍ لاندې ښځې له سختو کړاوونو سره مخ دي. خو د دغه کړاوونو دوام به څومره د افغانو مېرمنو په ژوند اغیز وکړي؟ زموږ همکار خاطر پردیسه د امریکې په سر کې دغه پوښتنه له ښځینه فعالې فریدې حفیظ نه کړې ده.
د افغان مېرمنو اوسنی وضعیت دا نشو موږ لیدلی بلکې ټول نړیوال نشي لیدلی. اساسي پوښتنه ستاسو په ځواب کې باید ووایم چې اوس مهال د افغان مېرمنو وضعیت په افغانستان کې جدا د اندېښنې وړ دی. د هغوی وړاندې چې سوان دي او د هغوی په وړاندې چې څه کېدونکي دي د شته حکومت له خوا نه دا د اندېښنې وړ دی. هغوی له خپلو ټولو هغه امتیازاتو ټولو هغه حقونو څخه چې بشر یا اسلام هغوی ته ورکړي دي هغوی بې برخې دي. هغوی نشي کولای خپل حقونه په ازادانه ډول ترلاسه کړي.
فکر کوي د افغان مېرمنو په وړاندې روان حالت به پای ومومي؟
بله، دا هر څه پای موندون کې دي ځکه چې موږ د دسې ډیرو وختونو شاهدان یو چې د طالبانو کتیر حکومت وینو هغوی هم دغه څه درلودل. ولی اوس وخت او هغه وخت فرق په دا وي هلته لږ خشونت ډېر و او لږ خلکو له سترګو پټ و. ولی اوس وخت چې دا اوس وخت دا خشونت یا دغه څه چې دوی د مېرمنو په وړاندې روان کړي دي دا ښکاره دي. ښکاره په دې ډول دي چې هغه وخت کې له میډیا نه لرې و، هغه وخت کې چې دوی هر څه کول، یعنی داسې یو زورور حاکمانو، خو اوس دلته دوه مخي پالیسي لري. دوه مخي پالیسي په دې معنی چې دوی نړیوالو ته دا خبره کوي یا په میډیا باندې دا خبرې کوي چې یعنی موږ ښځو د تعلیم د ښځو د حقونو سره کوم مخالفت نه لرو، ولی په زمن کې پردې تر شا بیا دوی راځي پر هغوی باندې داسې فرمانونه صادروي، داسې څه کوي چې هغه نه د ښځو لپاره د قبولېدو وړ دی او نه هم د نورو خلکو دپاره. نو دا دلته دا ښیي چې طالبان اوس مهان په دې حکومت کې خپل دوه مخي پالیسي مخکې وړي. له یو خوا نه دوی د غشتو ستونزو ته کوم ستونزې چې دوی خپله راولاړ کړي پکې تعلیم د کده نورو د دوی لپاره کوم حل لار نه لري. له بلې خوا نه دوی دغه د دې په ځای کې د دې لپاره د حل لار را پیدا کړي نور وخت نور لټون کې د دې چې څنګه وشي کولای چې دغه ستونزې لا پسې ډېرې کړي، څه نور حقونه چې څه ناس مېرمنو ته پاتې دي هغه هم ترې والی.
تاسو مخکې په خپلو خبرو کې هم ورته اشاره وکړه که دغه وضعیت دوام عمومي د افغان مېرمنو راتلونکي څنګه ارزوي؟
د دې وضعیت په کتو او د وضعیت دوامندنی سره دا ویل شو چې افغانستان کې د الله تعالی یو مخلوق او د ځمکې یو قشر یو بشر دا نابود کیږي. نابود کیدل په دې معنا چې کله ته ژوند کوي ولې د غلام په څیر، ته به ژوند کوي ولې د یو چا د یو لاس لانځکي په څیر. دا خبره ده که دغه وضعیت روان وي په افغانستان کې نو هیڅ یوه مېرمنه هم د خوشبختۍ مخ نشي لیدلی. د دوی وضعیت به تر دې هم بدتر شي، تر دې به هم بدتر شي. حتی افغانستان به په نړۍ کې بل د نړۍ د جغرافیې پر مخ هغه هیواد وي چې څو کاله وروسته به هلته نه یو ښځینه فعاله وي، نه یو ښځینه ډاکټره وي، نه به یو د یو ښځو غږ وي، بلکې ښځې به هلته یوازې او یوازې په یوه نوم پېژندل کېږي چې هغه به وي چې یا د چا خور اوسه یا د لور اوسه او یا هم د چا مېرمن اوسه.
خطر پردی سوچ د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایک مکال د خبرو په اړه چې ویلي و په افغانستان کې د طالبانو تر ظالمانه واکمنۍ لاندې ښځې له سختو کړاوونو سره مخ دي. د ښځینه و د حقونو د فعالې فریدی حفیظ نظر پوښتلی و.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویش ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
نن هم اشغورونکو او پلټونکو ډلې په ترکیه او سوریه کې د روستۍ مرګونی زلزلې د احتمالي ژوندیو پاتې شوو کسانو او د مړو د راستلو هڅو ته دوام ورکړی دی. ویل شوي چې دغه هڅې ځکه ټکنۍ پر مخ ځي چې په چپه ځپل شوو سیمو کې هوا ډېره سړه ده او له زلزلې وروسته شدید ټکانونه تر اوسه دوام لري، چې دې کار هم په ویجاړه شوو او زیانمنو شوو ودانیو کې د اشغورونکو ډلو کار خطرناک کړی دی. تفصیل باب دې راپور کې ور.
ژغورون کې ډلې نن هم د ترکیه په ختیځ او گاونډي سوریه کې د ویجاړونکو زلزلې د نړیدلو ودانیو لاندې د مړو او احتمالي ژوندي پاتې شو کسانو لټون ته دوام ورکوي. په دواړو هیوادونو کې دغه زلزلې له کبله د مړینو شمیر تر 8000 وطن واوښتی. د ژغورونکو هڅې ځکه ورو دي چې په ځپل شوو سیمو کې هوا ډېره سړه ده او له زلزلې وروسته په سلګونو ټکانونه محسوس شوي چې په ځانګړې توګه په ویجاړو شوو او بې ثباته ودانیو کې کار کول خطرناک کړي دي. د سوریه په جندرس ښارګوټ کې یو نوی زیږیدلی ماشوم په داسې حال کې د نړیدلې ودانۍ تر خاورو خښتو لاندې ژوندی راایستل شوی چې د خپلې مور په بدن پورې غوټه و. د دغه ماشوم یو نږدې خپل فرانس پرس خبري آژانس ته ویلي کله چې دوی دوړې او خاورې لرې کړې نو دغه ماشوم یې وموند چې له نو له خپلې مور سره تړلی و. هغه زیاته کړه موږ د ماشوم نو پرې کړل او هغه مو روغتون ته یووړ. په ترکیه کې چارواکو تر اوسه د 6223 کسانو مړینې او په سوریه کې هم چارواکو د 2500 زیاتو کسانو مړینې تایید کړې دي. خو د دې ویرشته چې د مړو شمیر بل دې زیات شي ځکه تر اوسه د ژغورونکو او پلټونکو ډلو هڅې روانې دي. د د تیر دوشنبه د ورځې دغه مرګونی زلزله چې قدرت د ریختر په کچه 1.8 ثبت شوی تر ټولو ډیره ویجاړی د ترکیه په غازیانتب ایالت کې رامنځته کړې ده. په دې سیمه کې په سلګونو ودانۍ نړیدلې او د سړکونو د بندېدو له کبله د ژغورونکو هڅې هم له خنډ سره مخ شوې وې. اکثره ژوندي پاتې شوو کسانو چې بوټونه او ګرمې جامې نه لرلې واورې او سړې هوا یې هم ژوند نور سخت کړی و. تمه کېده چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان به نن له زلزله ځپلې سیمې څخه کتنه ترسره کړي. اردوغان په لسو ولایتونو کې د بیړني حالت د اعلانولو په مهال وویل چې دا نه یوازې د ترکیې د جمهوریت په تاریخ کې بلکې په سیمه او نړۍ کې یو له سترو ناورینونو څخه دی. د ترکیې په ګاونډي هیواد سوریه کې بیا د ژغورنې چارې له دې کبله پیچلې دي چې د دې هیواد د روغتیایي خدمتونو سیستم او بنسټیز تاسیسات په 12 کلنه کورنۍ جګړه کې ډېر ویجاړ شوي دي. د نړۍ په لسګونو هیوادونو په ترکیه او سوریه کې له زلزله ځپلو سره بشري بیړنۍ مرستې چمتو کړي چې پکې دې هیوادونو ته د پلټنې ټیمونو او نورې بشري مرستو استول شامل دي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو وویل چې په اوس وخت کې د 15 هیوادونو ټیمونه په ځپل شوو سیمو کې حضور لري. اروپایي ټولنې د روغتیا پالانو او د اویا ژغورونکو سپیو په ګډون د ژغورنې له 1200 زیات ټیمونه سیمې ته استولې دي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO خبرداری ورکړی چې دغه ناورین به ښایي تر 3 میلیون پورې وګړي اغیزمن کړی وي. په عین حال کې د سوریې د سرې میاشتې ټولنې له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې هغه بندیزونه دې لرې کړي چې د سوریې د واکمن ولسمشر بشر الاسد پر حکومت لګول شوي تر څو د مرستې هڅو ته لاره هواره شي. دغه د ریختر په کچه 1.8 زلزله په ترکیه کې له 1999 کال راهیسې چې 3000 کسان یې وژلي وو تر ټولو پیاوړې زلزله وه. په یوې بلې زلزله کې چې په 1999 کال په سیمه کې وشوه له 10000 زیات کسان یې وژلي وو. دا سیمه په نړۍ کې د زلزلو له پلوه یوه تر ټولو فعاله سیمه بلل کیږي.
راپور کې مو واوریدل چې تر اوسه هم په ترکیه او سوریه کې ژغورونکي او پلټونکي ډلې هڅه کوي چې د احتمالي ژوندي پاتې شوو کسانو او همدارنګه د مړو د رایستلو هغه پروسه چې د هغه دوام پیدا کړي او دوی هڅه کوي چې دغه پروسه مخ ته یوسي. خو ویل کېږي چې هلته هوا ډېره سړه ده، بارانونه شوي دي او همدارنګه د زلزلې ټکانونه هم دوام لري. همداشېبه د ترکیې نه راسره افغان محصل رفیع الله شینواری د ټلیفون په کرخه دی. شینواری صاحب، ستړي مشي، بخیر راغلی. تاسو راته وایئ چې تاسو د ترکیې په کومه سیمه کې هم دا اوس یاست او دغه څو ورځې چې تیرې شوې د دې زلزلې نه هلته وضعیت څنګه ده؟
وعلیکم السلام، د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. امید لرم چې روغ او جوړ به یاستئ. زه خپله د ترکیې هیواد هم د غازینتب ولایت کې مکم چې د تیرې شوې زلزلې مرکز ولوم د غازینتب کې یو محصل یم.
شنواره صاحب، دا وایي دغه څو ورځې چې هلته وې د دوشنبې نه راپدې خو تر اوسه پورې دغه ورځو کې خلکو وضعیت څنګه ده؟ تاسو څنګه هلته استئ؟ نور افغانان د هغوی وضعیت څنګه ده؟ ژغورل شوي دي که نه؟
دلته وضعیت ډیر خراب ده، ځکه ډیر اپارتمانونه ویجاړ شول. کله چې زلزله وشوه نو ډیر اپارتمانونه ویجاړ شو. زه خپله د اپارتمان په اووم منزل کې وم چې راپاسېدم زلزله ول. دې پسې چې زه لاندې کېوزم زه په بلو تک ننوتی وم، ډیر وارخطا ولم. تقریبا دغه زلزلې د یوې دقیقې نه ډیر دوام وکړو. کله چې موږ لاندې کېوتو واورم ورېده، باران مو یو نیم ساعت موږ د باندې ولاړو. نم بوټان و نم جامپر غوسه وڅم نه درلودل. خو بل اخر ډیر تکلیفونه به موږ لاړو تا کلاړو خپل جامپر او بوټان و راواغ چې راکې وته د نسر سم موټر را لر سره لمنګ دې ساهي نويستلو او من ساهي ته بوتلو. دلته وس ار سات 2-3 سات بعد د زلزلې یو ټکان د خو وخت تر سره غېدم هم یو ټکان د زلزلې وشو. ډیر خلک ته تشويش کې دی او دا چې د ترکیه یو د اقتصادي وضعیت له خراب دي خلکو او ډیر تلفات لري.
دا ټکانونه چې کېږي دې سره ودانی بیا وي جاړيږي که ضعیف وي؟
نه ضعیفه وي. دا اوله زلزله وشوه سهار 4:00 اولس دقیقې وي د زلزلې لږ ویجاړ شي درزونه پکې رال. خو موږ ته ویل شوي چې بله زلزله هم کېږي. چې یوه بجه شوه د دوشنبه په ورځ بیا زلزله وشوه چې هغه د لومړۍ زلزلې نه هم تیزه وه چې ډېرې ودانۍ په یوه بجه کې ونړېدلې. ډېر خلک ور لاندې شول او بل هوا ډېره یخه وه. شکرونکو ډلو کوشش کول چې خلک راوباسي خو متاسفانه هوا یخه وه او د کې پاتې را ډېر خلک د ودانۍ ولاندې وسم دی او کوشش روان ده چې راوي باسي.
اوس تاسو چې یاستې ام خپل ځای کې باندې یاستې، اوس چرته اوسېږي؟ د نور افغانان چې تاسو سره محصلین دي دوی څنګه داسې خزای ته منتقل شوي دي که نه؟ برسته مو تر لاسه کړی
تقریبا 15 پور افغان محصلین او افغانانو فامیلونه دلته خام شته دي خپل چې مونږ دلته د غدری مورز د مونږ په جماعت کې تیرو د افغانستان سفارت په استوان کار کې د غوي سره مونږ تماس ونیول پر انصار چې مونږ د غستون زلرو دلته 15 شاو مونږ محصلین او عوام یخه د اوسېدو زمون نشته دي هغه مونږ ته بیا ویل چې تاسو مونږ ته ولست راولې کې مونږ یو غونډه دایرو ان شاء الله زمونږ په وس کې چې تاسو سره مرسته وکړو مونږ چې کړل لست ورولې ګلو هم تاسو باندې کوم خبره مونږ ته رانغل نن سار مو بیا ور سره اړیکه ونیول مونږ ویله وای دی زلزلہ کې چې ده زیات افغانان شهیدان شوی دي ومن کوشش کو چې هغه افغانان چې نازی افغانستان ته ولي کو ان شاء الله وای غرمې پوره پته ما شي موږ ته جواب درکو دوه یانه او متاسفانه اوس پوره موږ ته څنګه دی ویل زموږ د غدری مورز د جمعات کې موږ غلطه
ترکی دولت هم څه امکانات نه درکړي आवाज هم د جمعات کې اوسېږي
ترکیه دولت امکانات وړاندې کړي خو ډېر خلک دي یو ځکه نه چم کیږي ټول خلک د کورونا راوتی د ورځې په کورو کې د شپې جمعاتو ته راځي د کورونا او ځکه کورو کې یو هم په موټرو کې پات کیږي ډېر ویره کې دي
ډېر مننه کور دی ودان رفیع الله شینواری او په ترکیه کې افغان محصل چې دغه زلزلې دوی ته هم زیان رسولې کور مودان ژوندې اوسه
را پرونه مرکه او اوریدونکي
اوس بمبر شو نړیوال مطبوعاتو ته به کتنه وکړو چې احمد تکلی وړاندې کوي
فارن پالیسی خبرونه په یو مطلب کې د نوبل د سولې د جایزې د نوماندې او د افغان ښځو د حقونو د فعال محبوبې سراج د هغو څرګندونو یادونه کړي چې وایي ښځې نور نو د افغاني ټولنې په هیڅ برخه کې هم حضور نه لري میرمن سراج ویلي افغان میرمنې په هیڅ ځای کې نه لیدل کیږي د هیڅ کار اجازه نه لري هیڅ ځای نشي تللی او نشي کولای چې تعلیم او کار وکړي هغه خبرونه ته ویل دي چې د خځو په برخه کې د طالبانو ټولې هغژمنې چې د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ له ادارې سره د سولې د خبرو پر مهال کړې وي دروغ وي د فارن پالیسی مطلب د میرمن سراج له قوله زیاتوي چې وایي طالبان پر افغانستان له واکمنې دروسته هم همغه دروغ تکراروي او په حقیقت کې سخت دریزي قوانين عملي کوي خود نوبل د سولې د جایزې د نوماندې د فارن پالیسی خبرونې ته ویل دي چې د افغانستان د اقتصادي او ټولنیز سقوط لرنځ دي کې دوه سره سم هغه وخت را رسیدلی چې نړیوال له طالبانو سره تعامل وکړي د محبوبې سراج په باور ځینې موافقې باید له طالبانو سره د خبرو په نتیجه کې ترلاسه شي ځکه د هغې په باور که داسې ونه شي نو د ناوړه عواقبو بیه به د افغانستان بېوزلي خلک ښځې او ماشومان پرې کوي 15 کلنې محبوبې سراج همدرز ویلي چې د طالبانو سره په هر لیدنه کې هغه توای چې دوی افغانستان يرغمل کړی دی په افغانستان کې د خځو او جنو پر کار او تعلیم د سختو محدودیتونو ل اعلان وروسته د نړۍ هیڅ هیواد هم په تیر یو نیم کال کې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی واشنگتن اگزامینر ورځپاڼې د کریستوفر میلر نوی چاپ شوی کتاب ته کتنه کړې میلر چې د 2019 کال په ورستیو کې د امریکا سرپرست دفاع وزیر شو د لنډې مودې لپاره پر دې مقام کار وکړ هغه په خپل کتاب کې لیکلی چې په افغانستان او عراق کې د امریکا د جګړو په مسله کې له هیڅ چا سره هم حساب کتاب نه دی شوی میلر هغه منصبدار دی چې په دواړو جګړو کې ګډون کړی د هغه کتاب د سه شنبه په ورځ د فبروري په 8 بازار ته راووت میلر چې له یوې نیمې میاشتې وروسته د ټرمپ لخوا له دندې لرې شو دا یادونه هم کړې چې د یو شمیر جګپوړو پوځي چارواکو ارزونو کولای شوی امریکا په افغانستان کې د خپلې جګړې اهدافو ته ورسوي خدای استدلال کوي چې د ټرمپ ادارې دا غږونه نه اوریدل د اوسنی ولسمشر جو بایدن اداره هم له افغانستانه په بیړنۍ ډول د امریکایي ځواکونو د ایستلو په خاطر د جمهوریت پال ګوند د یو شمیر غړو له انتقاد سره مخامخ شوې ده خو د بایدن د ادارې چارواکي د دې پریکړې دفاع کوي او وایي له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو توافق چې په نتیجه کې طالبان له 12 وروسته یو ځل بیا پر افغانستان واکمن شول د ټرمپ د ولسمشرۍ پر مهال شوی وو
وز به پاسویل کې روزګان ته ورشو په روزګان ولایت کې د بهرنی اوسکار لوري د وجل شو کسانو کورنۍ او عدالت غواړي تفصیل به په دې راپور کې وره
په روزګان ولایت کې یو شمیر هغه کسان چې د تیر شل کلنې جګړې پر مهال د بهرنی ځواکونو لخوا د کورنۍ غړي بې ګناه وژل سوي د نړیوالې محکمې څخه د عدالت غوښتنه کوي محمد نعیم د ورزګان ولایت مرکز ترینکوټ شهر اړوند د مهربات سیمې اوسیدونکو دي او ادعا کوي چې شاوخیولس کال وړاندې د امریکایي ځواکونو لخوا د کورنۍ څلور غړي وژل سوي او یولس تنه ښځې او ماشومان پکښې کې دي نور ټپیان سوي دي دا نموړي چې اوس هم د یولس کال وړاندې د هغه دردونکې پیښه انځورونه په ذهن کې دي. ازادي راډیو ته د خپل سترګو لیدلې حال داسې بیان کړي:
یو می ورور شهید شو، دوه می ورورونه شهید شوه، یو می مشر زوی مجاهد په کې نومېدی، دا شهیدان شول. د کور ماشومانو ښځې رالې کرار په دالانچه کې کښېنستلې، ویل دلته به موږ غویو. د یو خوا څخه یو سور شی په رالی چې ټکې باندې وکړي، هغه یې ټوله دالته وویشتې، په دغه کې دالانچه کې وویشتلې. زه ور ووتلم، زما په مشر زوی پسې د چاپې بنګکه تیاره ګرځېدله ګرځېدله، ما پروت وکړي، ټکې را باندې وکړي، ودانې پسونه به وسرې وویشتله. ما پروت ورته وکړي، خدای پاک زه ځینې خلاص کړم، په ورونو کې مې پارچې ومشتلې.
محمد نعیم وایي د کورنۍ ټول غړي ملکیان وو او د کومې ډلې سره یې تړاو نه درلودي. باید نړیواله محکمه د هغه کسانو سره حساب وکړي کوم چې د دې د کورنۍ غړي وژلې دي. عبداللطیف د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اړوند د سرخوم د سیمې اوسیدونکي دي. د ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا یولس کاله وړاندې استرلایي عسکرو د دې پر کور باندې دوې ورځې چاپه وویل چې د ده پلار یې ووژه او کور ته یې اور ور واچاوه.
هغه وویل چې د استرلایانو تیاری رالی، نو دوی د دغه څه کلي ته د باغه سیمانه خارول، لاسونه په خټو وشه چې تیاری د کور سر ته بجې غونډې کښېنولې، مانه ټکې پر وکړي، ټکچه پر وکړي، د افشا لږ زخمي کړي. خدای ته دیواله نه راشواسو، دیواله نه راپشا پشا اوس موږ ته چې څوک راپشا کو، خدای سره پشا کو. بیا پر لنډ باندې ته تسمه راچولې د دی دی تر تیرو داسې راپشا کړ، نو بیرته راوستلی دي زموږ مسجد تو کوټه او دا ګرد سره یو ځای دی، پلای مسجد نه ایستلی دي. کیمیاوي سره چې مانا مزګ تي ورکو ونه مو ولا وړو مو مانا شي چې مدا کوټه کې دا ټول په برچو ولې دي، خو نه راپټاو کړی دي، په خونه کې غارونه کې نه لیدي. مانا هغه هتاه چې دا غویو ته موږ د وښو ځای جوړ کړی هغه نه.
ولی محمد د اورزګان ولایت د ککرک سیمې یو بل وسیدونکي دي. د ادعا کوي چې په یوه شپه کې د کورنۍ او کلي یو سل څلوېښت کسان د بهرنۍ ځواکونو لخوا په هوایي بریدونو کې وژل شوي.
د شپې یوه بجه وه چې دغه راله، امریکایان راله او چاپه یې وویل، تیاری یې کښېنولې، نو ځکه ډېر سخت ظلمونه کلي هم خراب کړل، کورونه یې وویشتله. بېخي داسې تقریبا دغه کلي ټول ونړوله. او د یوې بجې سره د سهار د څلورو بجو پورې ډرون تیاری پر دغه کلو باندې بمبار وکړي. نو په دې کې تقریبا اوس خو چې دا موږ ته معلومیږي، یولس کاله کېږي. په یولس کاله کې چې موږ ته معلومېدله، په تقریبا یو سل و شپږ دېرش کسه دي، که یو سل شپږ څلوېښت کسه یې په دغه شپه شهیدان او زخمیان کړي. هغه زخمونه ګالمي تر اوسه پورې لا هم جوړ نه دي.
د اورزګان ولایت دا خلک پر داسې مهال د نړیوالې محکمې څخه د عدالت غوښتنه کوي چې اوس مهال طالبان پر افغانستان واکمن دي، کوم چې نړۍ یې د بشر ضد په کړنو باندې تورنوي. اوس تازه د جرمونو نړیوالې محکمې یا ICC قاضیانو په افغانستان کې د جنایتونو په اړه د څېړنو د بیا پیل امر کړی دی. افغانستان په 2003 کال کې د روم تړون او د جرمونو د نړیوالې محکمې غړیتوب ترلاسه کړی.
تاسو لا پیغامونو
سلامونه بل سلام دیمه خو دغه نظر ده چې دا غلاوی او نور بندواریان سکیږي دا اکثره ملامل دغه داسې د مجاهدین چې دي دا په شخصي جامو کې دي. که دغه یونیفورم واغوندي، یونیفورم ته دوی ته جوړ شي، نو ان شاء الله تعالی دې کچه ورا کم شي، نو یو وطن امنیت به مو سره خزي. اکثر عامل دغه کار ده، نو زموږ مسلمان مې خواهش دغه ده څومره زر تر زر کوی سي چې مجاهدینو ته خپل پرسونل ته نظامي یونیفورم توجیه کړي، دا مشکلاتونه دا غلاوي دا بعضې کارونه سره کم شي. مننه.
السلام علیکم، زما د اسلامي امارت څخه غوښتنه ده ورور چې دغه پاسپورټونه دي راته لکه د پاسپورټونو د نوکې راته آسانه کې بيخي سختي ده پر دې باندې، نو د پاسپورټونو مشتنه جوړیږي ورور. موږ خوران غریبان خلک یو، د کار خلک یو، موږ یو هیواد ته ځنو، هغه موږ ته پاسپورټ نه را جوړیږي. او د ازادي رادیو د کارکونکو څخه مې دا هیله ده چې دوی دې زما آواز تر اسلامي امارت پورې ورسي.
السلام علیکم، د روزګان ولایت د ګزاو د لسلې ستاسو د سب پرېږدم. اله در از ما سبکی نشر ته وسپاره ما طالبان نه دا غوښتنه ده چې د غزه ولسوالۍ د څلور پنځه ورځې کې شخاتې بندې دي هیڅ معلومات نه کېږي نه موږ څه کوای شو بس بیا انتنه دلته ناسته نیټ خوب سي پرېږده خاده لکانه کې چې دغه زنګ په دلته خلک مریضان رسل مشکل لري د خادی غم دې موږ ته جر تجربه وکړو جر تجربه دې راته سمک دا څلور پنځه ورځې کې همداسې بنده ده د دې غم دې راته وکړو چې دا وسوم